په افغانستان کې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره هم پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازی رینا امیری به تر راتلونکو دوشنبې پورې دغه سفر مخته وړي. د رویترز خبري اژانس په حواله له طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماتانو خبرې به د افغانستان پر اوسني بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولې وي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماتانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي دوحه کې له دغو امریکایي ډیپلوماتانو سره ګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران حکومت هغه دوه دیرش افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو کبل زندانی کړي وو خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو له زندانه خوشې شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان له بنده خوشي کړي او افغانستان ته استولي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هېواده د کډوالو څپه ګړندی شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. له دغو کډوالو سره وخت نا وخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. دغه ادارې ویلي په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه تر دېرش ملي مترو پورې ښایي ورسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو اته څلوېښت کسان مړه کړي او اته پنځوس نورې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه یې هم ویجاړ کړي دي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپېژني. ګارډین او یو شمېر سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک کې له فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لرې کړي او په ازادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. د راپورونو له مخې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي تر ډېره استرالیا او نورو هیوادونو ته تللي دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې دننه د فوټبال فدراسیون به د غوښتنې ته څنګه او په کومو شرایطو ځواب ورکړي. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې یوې روسي جت جنګي الوتکې پرون چهارشنبه د سوریې په هوایي قلمرو کې پر یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یا ډرون برید وکړ. دا په روانه میاشت کې د هغو ځورونکو چلندونو شپږمه پیښه ده چې کړکېچ زیات کړی دی. متحدو ایالاتونو ویلي روسي جنګي الوتکې امریکایي بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو او نورو الوتکو ته په ډېر نږدې واټن کې د الوتنې خطرناک منورونه سرته رسوي چې هم د الوتکو عمله او هم الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. دو امریکایي چارواکو چې دغې موضوع دو په اړه په عام مازر کې د خبرو کولو اجازه نه درلوده اسوشیټډ پریس اژانس تایید کړ چې په دغه برید کې امریکایي ام کیو نه ریپر ډرون ته زیان رسیدلی دی. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلیت د تجهیزات او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژن او زرګونو غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالیو کم ته نږدې و نیم سوه بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډي لیدل شوي دي. خبرنمو له ازادي رادیو واوري د لاو مخيله دي چې د ازادي رادیو دوزان غړو پروګرامونو ته ور ورسيږي. خزل لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری ګډون کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د حکومت کوم استازی دغو خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویټرز خبری آژانس دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د C15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماتیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانې وروسته به یې ډیپلوماتان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی په ټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کادرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسالو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماتانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نخوي او کنه. امریکا چې 2020 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پریکړو په شا نه شي، دا کار به یې د ده په ټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي او یو شمیر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده، او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مختزي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی دوه ځانګړي استازي رینا امیری او ټام ویست به قزاقستان او قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې چې پرون چهارشنبې پیل کړی او یوه اونۍ دوام کوي د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دوی به په دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له ټکنوکراتو کادرونو سره هم وګوري او د افغانستان اړوند مهمو مسلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو لشنونکي شفیق هم در سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتلی چې پر ښځو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو ته په کتو آیا په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د دوو ځانګړو استازو ترمنځ په کېدونکې غونډه کې به پر دې مسلې جدي بحث وشي او که دا به له طالبانو سره د تعامل د دوام لپاره یوه عادي انکتنه وي.
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه په د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه هغه د خپل هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره وي مجبور دي چې کله کله دغه سي د کاتو وکړي. تر دې وړاندې هم دا سي د کاتو شوی وو. زه فکر کوم چې کوم استراتیژیک موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې لپاره او د اوسني رژیم زه فکر کوم چې په هغه کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی. نو هغه په ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کومې نیوکې چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسني رژیم باندې چې عام امریکایان مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلي هم امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبور دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکي غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د خلک خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تاثیر موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده. په ظاهر کې به دوی دا خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه ستراتیژیکي هغه پټې او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریز نه پشا کیږي بلکې ورځ تر بلې د فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایي چارواکو له امریکایي لوري څخه هم چې د دوهې تړونې لاسلیک کړي له طالبانو سره ډیر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تیره د ښځو غوښتنو ته یا هغه حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وی هغه کافی دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دی په دې تیرو دوه کلونو کې په دوی باندې راوستلې او یلا تم دا دی چې هغه پټې استراتیژیکي موخې د منطقې لپاره سره لري او په دې اساس باندې څه کم دوه کاله د دوی سره مذاکرات وشو، له دوی سره تړون وشو او مستقیما داخله قدرت ته راوستل شو. او مخکې له دې نه چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایدیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه هم لاله مخکې معلوم و چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکي اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري د هغوی دپاره کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې اوسه فعاله هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنی داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بی طرفۍ تر څنګ په یو نوه باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو د را روانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت ده چه ته هیچ ذهن نو تا آماده نه واقعا ستونزمنده. د جبی ستونزه به یو